یعنی د خوندیتوب لپاره وساتي. پینټاګون پرون د مارچ په 9مه وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنلې چې ویلي وو د می تر 23مې پورې دې د ملي ګارډ د شمیر سرتیرو واشنگټن کې پاتې سي. دا د ملي ګارډ د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. پینټاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږۍ کې شرایطو ته په کتو په دې خبرې کوي چې څنګه دغه سیمې کې د ملي ګارډ حضور کم کړي. وروسته له دې چې د تیر جنوري میاشتې په 16مه د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارډ سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل شول. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د بودا په نړول شو مجسمو غږی او چې سبا یې د نړۍ دو شل کاله پوره کیږي. د هر هیواد تاریخ د هغه د سیاسي جغرافي په لرغونو او فرنګي آثارو پورې تړلی وي. افغانستان چې په سیمه کې له دغه بډاینې برخمندې ډیر لرغوني او فرهنګي آثار د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا له منځه وړل شوي دي. یوه ښکاره بېلګه هم په بامیان کې د بودا د لرغونو مجسمو نړول و. مخکې له دې چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د دغو مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1999 کال د کپ 19مه لومړی د درنو وسلو پر مرمیو سروی سروی شوي، وروسته د کپ 21مه بارود پکې ځای په ځای شول او په 14 سره هغه له منځه یوړل شوې. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. طاهر زهر دا خبره پرون په بامیانو کې شپل بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. په بامیانو کې د بودا دغه دوه سترې مجسمې چې په افغانستان کې د توریزم د صنعت د جذب دوه مهم لرغوني آثار ګڼل کېده، هر کال ډیر سیلانیان لیدو ته ورتلل. د بودا د لوړې مجسمې لرغونتوب 1545 میلادي کال او د کوچنۍ 1501 میلادي کال ته ورګرځي. دغه مجسمې د هغه وخت لرغوني یوناني او بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې. د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې د دغو نړول شوو مجسمو په اړه ستاسو نظرونه اخلو. شل کاله په نړېدو تیریږي، هغې پیښې ته اوس په کوم نظر ګورئ؟ دغه راز مو د چارو کتونکی د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري ته هم بلنه ورکړې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن هم دې خبرونې ته راوبولو. ځینې پوښتنې چې له موږ سره او له تاسو سره شته هغو پوښتنو ته به ځواب ووایي. خو لومړی به بامیانو ته لاړ شو چیرې چې دغه نهم پروګرام پیل شوی. له خپلې خبریالې به واورو چې نیمه شپه له بودا سره پروګرام څه ډول مخته ځي.
سلام بر شما. این بار نهمین دور شب با بودا در بامیان برگزار شد. این برنامه از یک دهه به این طرف همه ساله در بامیان برگزار میشه، اما این سال این برنامه بسیار متفاوت تر و باشکوه تر از سالهای قبل برگزار شد. برنامه های بسیار متفاوت فرهنگی و هنری داشتند و همچنان شمار زیادی از افراد در اینجا اشتراک کرده بودند. این برنامه دیروز صبح دیروز آغاز شد که در بازش نمایشگاه کتاب و همچنان نمایشگاه نقاشی اونجا برگزار شده بود و در کنارش گفتمان علمی بود که فرهنگیان در افغانستان، فرهنگیان بامیان و همچنان استادان پهنتون در پیوند و چگونگی تخریب آثار بودا، اهمیت بودای بامیان و همچنان علل و انگیزه های تخریب بودا اینا صحبت کردند. و در ادامه برنامه شب گذشته گروه یادآوران که امی برنامه شب با بودا را همه ساله برگزار میکنه، اینا یک شب با بودا را در پیش مجسمه های ویران سلسال و شهمامه گرفتن. اینا در اونجا هم برنامه های بسیار متفاوت و گوناگونی داشتن که یکی از برنامه هایش راه پیمایی بسیار صلح‌آمیز بودن که اینا با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی بین بودای سلسال و شهمامه خواستن که ایر برای مردم بگوین، ایر برای دیگر آثار باستانی افغانستان دادخواهی کنن که اونا نباید مثل بودای بامیان و مثل دیگر آثاری که در افغانستان در زمان حاکمیت طالبان تخریب شده صورت بگیرن. و همچنان اینا امسال این برنامه را تحت نامی بزرگترین جنایت فرهنگی قرن برگزار کردن. دلیلش اینه که بودای بامیان به عنوان یکی از با ارزشترین و کهن‌ترین آثار فرهنگی در سطح جهان، یکی از این آثار فرهنگی در جهان توسط دمی قرن توسط طالبان تخریب شدند. و این برنامه زمانی برگزار شده که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم در دوحه جریان دارند. اینا خواستهای بسیار مشخصی داشتند از طرفهای گفتگو کننده و طرفهای صلح طلب. خواست اول اینایی بودند که گروه طالبان باید یک جسارتی را داشته باشه، این جرأتی را به خود بدهد که بیاید به خاطر عملی که انجام داده از مردم عذرخواهی کند. به خواست دومش همین بودند که عاملان رویداد تخریب مجسمه های بودا و دیگر آثار فرهنگی افغانستان از سوی نهادهای حقوقی بین المللی باید مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرند. و خواست سوم اینایی بودند که باید گروه طالبان در میز مذاکره و در آجندای مذاکره هم یادآوری شود که آثار باستانی افغانستان باید حفظ شود و گروه طالبان روی میز مذاکره در حضور مردم باید تعهد کنند که در باید آثار باستانی افغانستان حفظ کنه و دیگر به آنها آسیب نرسانه.
کور ودان له تاسو یو دنیا مننه قدر من اوریدونکو له بامیانو د ازادي رو خبریاله و چې شپل بودا سره د پیل شوی پروګرام پړې نور معلومات را سره شریکول. د کابل پونتون استاد پوهان محمد رسول باوري هم را سره وصل دی. باوري صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر زړه مننه. سلامونه تاسو ته سره د لری ټول هیوا دوالته نیکی هیلی و سلام نورایند کنزد خدمت کیم.
باوری سب شل کال دیدگو مجسمو پا ویجاروولو تیر شول نشتواله نن رست سمر محسوس دی پتیر اغوی چه دی بامیان لی دو تا ورزی بحرانی سایلانیان چه دیر براماتو پا افغانستان او پتیر بیا همدغ دی بودا مجسمو تا بل دیر ورتلل
دی مجسمو را نول په فزیکی لحاظ د هو ویجالی بیرته نشي کېدلی چې موږ یې ترلاسه کړو. د یو لرغونپوه دا خبره ډېره پر ځای ده چې هر لرغونی اثر د پخوانیو خلکو د فکر فوسیل دی. هغه خلکو چې دا مجسمې جوړې کړې وې د هغو افکار دلته د یو دورینی مجسمې په شکل باندې جوړ شوی و. هغه وران شول، ویجاړ شول، نو بیرته جوړېدل یې معنا د هغو خلکو بیا هغه افکار را ژوندي کول نه شي کېدلی. دا یو مسله ده. مسله دومه مسله ده چې موږ داسې اثار د لاسه ورکړل چې هغه د توریستانو د جذبې د پاره، د توریستانو د جلب د پاره تر ټولو مهم و، خاصتاً په بامیانو کې. او درېمه خبره دا ده چې موږ یو داسې تاریخي اثار د لاسه ورکړي دي چې هغه د 1400 کاله پخوا د خلکو څخه راپاته اثار او هغه باید حفاظت شوی وای، ساتل شوی وای، لکه په نور نړۍ کې ساتل کیږي زموږ په هیواد کې هم باید ساتل شوي وای.
باوري صاحب خبر ته به دوام ورکړو. زما له یاده وتل چې د ټلیفون شمیرې اوریدونکو ته ووایم، ځکه چې ډېر اوریدونکي همدا اوس چې تاسو خبرې کوئ زموږ تاسو خبرې اوري، او دوی سره به هم ډېرې پوښتنې به البته ځواب شي، خو ډېرې پوښتنې به نورې هم لري چې ممکن هغوی مطرح کړي. خبر ته به بیا هم دوام ورکړو. بخښي بلې قدرمن اوریدونکو، کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ په دې شمیرو 2022555 بل شمیره ده 2023 او بین المللي شمیره ده 4422 1401. د بودا په نړول شو مجسمو باندې غږیږو، ستاسو نظرونه هم اخلو. ډیرو ستاسو به هم دغه پیښه لیدلې وي او ډیرو به نه وي لیدلې. شل کاله پیا اوختي دي، نوی نسل راټوکېدلی دی، هغوی ته یوازې ویل شوي او که چا لیدلې وي اوس به یوازې هغه سوري ویني. کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. باوري صاحب، دا ستاسو د خبرونه تاسو وایئ چې دا له فزیکي پلوه بیرته نشي رغول کېدی او هغه تاریخي ارزښت یا لرغونی اثر ارزښت بیرته له لاسه احیا کېدی نشي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې باید دغه مجسمې په اساسي توګه باندې ورغول شي. په دې برخه کې ځینو هیوادونو ځینو نړیوالو ادارو هم ژمنې کړې دي او ځینې د رغولو چارو هم پیل شوي دي. ولې هغوی داسې فکر کوي؟
لومړی غواړم دا ووایم چې د رغولو چارې نه دي پیل شوې، خو د یو شمېر کسانو سره دا فکر شته چې که دا بېرته ورغول شي دا به زموږ لپاره یو نوې لاسته راوړنې وي په فرهنګي برخه کې. خو د همدې مسلې لپاره تقریبا د 14-15 کلونو را په دېخوا یونسکو یو ګروپ جوړ کړی دی چې د بامیانو سره د مرستې په نوم یادیږي، او دا هر کال غونډې لري او په هغه غونډو کې دا موضوعات مطرح کېږي چې که دا جوړ شي څه ګټې لري او که جوړ نه شي څه ګټې، که جوړ شي څه تاوانونه او که نه شي څه تاوانونه. تر اوسه پورې د دې د بیا جوړولو لپاره مختلفې طرحې وړاندې شوي دي، خو لا د علمي اړخه دې ته څوک جواب نه شي ویلی. د داستان شناسي او د لرغونپوهنې د اصولو پر بنسټ دې ته جواب څوک نه شي ویلی چې د دې بیا جوړول اصولي دي، بیا رغول یې علمي کار دی او که نه. دلیل یې دا دی چې د یونسکو د یو کنوانسیون پر بنسټ باندې او د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه هغه اثر نه شي کېدلی بیا بازسازي شي یا بیا ورغول شي چې هغه تر 50% کې برخې یې نه وي. که تر 50% کې کمې برخې ولري، معنا دا دی چې په دې کې د جعل او د بدعت یو حالت راتلای شي، نو ځکه د هغه ممانعت کړی دي او د اصولو له مخې دا نه شي کېدلی. د دې تر څنګ نور اصول هم شته.
په نورو به خبرې وکړو. باوري صاحب، اوس چې دغه مجسمې نړول شوي که په همدې حالت کې وساتل شي تر اوسه پورې هغه د ساتل شوي دي، لیدو ته به له نړۍ سیلانیان ورځي که ورځي د څه لپاره؟ آیا غواړي په همدغه حالت ویجاړ حالت کې وویني؟
دلته دوې خبرې. لومړۍ خبره دا ده چې لکه د دې جوړول چې جوړېدل او جوړول چې په هغه پیل کې یو تاریخي پیښه وه، یو تاریخي لاسته راوړنه وه او خلکو هغه وستایله، دغسې ویجاړي هم یو تاریخي پیښه ده. او د دې د دغه ویجاړي د تقبیح او د دغه ویجاړي د مربوط کېدلو عمل په توګه دا هم یو تاریخي پیښه ده. دا دوې مسئلې. یوه مسئله، دوه مسئله، هغه څه چې وران شوي دي دا هم یو شمېر کسانو ته د خاطرې په توګه چې پخوا جوړ لیدلي وه اوس راځي چې وران او ویجاړ دي څنګه دي. دا یو بل، هر څوک چې راځي غواړي په دې پوه شي چې د کومو دلایلو پر بنسټ باندې دغه مجسمې ویجاړې شولې او د دې د ویجاړې دپاره ولې دومره په عجله یو اقدام وشو چې د نړۍ مخالفت سره وي، په افغانستان کې د زیاتو فرهنګیانو مخالفت سره وي، مخالفتونه سره اعلان شول او بیا هم ولګېدل.
بلې، تاسو
هغه سیلانیانو ته
بلې تاسو د ښه موضوع یادونه وکړه، په دې به بیا هم خبرې وکړو چې د نړول کېدو تر شا کوم عوامل پراته وو. مخکې هم دغه مجسمو د ورانولو هڅه شوې وه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې، لاغنه مخکې د چنګیز په وخت کې، په ځینو نورو وختونو کې خو هم په هغه وخت کې هڅه شوې وه. ولې په دغه شکل باندې چې بشپړ ونه له منځه یوړل شي، نوې نړول شوې، ښایي هغه وخت کې هم دغسې باروت یا چاودیدونکي مواد نه وای، ممکن شاید له ډېر مخکې هم دغه مجسمې نور نه وای په بامیان دره کې. په هر صورت باوري سره تاسو سره اوسئ اوریدونکي، د ځکه چې د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، اوریدونکو نظرونه به هم واخلو. خو یوه هیله کوم له اوریدونکو، هغه دا چې د باوري په خبرو کې شاید خای تاسو ډیره پښتنې ډیر ځوابونه مو تر لاسه کړی وي، ډیر پښتنو ل اضافي تفسیرونه ډډه وکړي، په مشخص ډول راته وای چې کدی بودا مجسمو ته مخکې ورغلی وي، هغه وخت چې دنګ وي لیدلې مو وي، آیا له هغه وروسته بیا هم ورغلی وي په وران حالت کې مو لیدلې کنه، خپل احساس را سره شریک کړي. اوریدونکو دې مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زموږ ټلیفون کړئ.
وعلیکم السلام، علیکم سلام، تاسو سره مخکښ
څنګه څنګه منو نه تاسو ورته زو اکسپټ تاسو د مجسمه لیدلې ویل نږدې
اولی متاسف انا چې بامیان ته نه لیدلې، ډیر وخت د مجسمه نه لیدلې ولې متاسف انا باید ووایم چې د طالبان په واکمنۍ کې دغه خراب شوې، نه یوازې ځکه چې بامیان خراب شي، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې د تاریخي آثار له ګواښ سره مخ دي. تاسو وګورئ هلمند یو دغه ولایتونو څخه دی چې ډېر تاریخي آثار ښکي، او موږ په هلمند کې شل کلاوي درلودې چې دغه د کلا څخه اوس اووه کلاوي خالي پاتې دي، نور ټول دیارلس کلاوي له منځه تللي دي. او طالبي چې په تېرو کورونه کې هیڅ توجه نه ورته شوی، په دې شل کورونه کې د کرزي صاحب او اشرف غني په حکومت کې توجه نه ورته شوی، په دې راتلونکي اوس یو پروژه راغلی ده، هغه هم د اساسي کار نه پر شوی.
بلې ځواک صاحب مننه. تاسو د هلمند کې د لرغونو آثارو په اړه تاسو دغه موږ راپورونه درلودل، د پښتنه به ورسته چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د خبرونه ته رابولل، هغه یې به مطرح کړو. کومه کې مشخصه پښتنه له باوري صاحب څخه لري کولای شي مهرباني. بل اوریدونکو ته وعلیکم السلام، څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟ لکه زواک صاحب نه بخنه غواړم چې ټلیفون قطع شو، مهرباني.
احمد همدر در خراب اړی کا کین لغمان
خبرونه تخره خلاص. بحث ما اوریدلای دی مونږ د بودا په نړول شو مجسمه باندې غږیږو، خپل مودا مجسمه هغه وخت چې ولاړ ویلیدلې وی او پورانی حالت کې مولیدلې کنه.
د کلیری سره کار دي چې مخامه څنګه دې ویلې نو یا څه خبره او تاسو موږ دې ویل کنه، او زه دا په خپل مزاج سره نه راځم کنه، چې زما د دکانه په وړاندې ولې چې شومل ډیر ځندې دې نه یاتي نه سې دې په نړیواله سطح سې دې موږ خو بیا او ډېر مم دې ځندې دې نه یاتي په دې مجرم ونه دې چې سره خپل
منه نکور ودان. بلې باوري صاحب، ولی عاملان ته سزا نه ورکول شوی دغه موضوع د چې ډیر مطرح کیږي بامیان کې، دغه پروګرام هم د دې لپاره پیل شوی نه هم زل پروګرام دی. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم، تاسو ته محترم باوري سره سلامونه ونی کی هلی اغامیر د جلال آباد د سنت سره اړیکه کیما.
وعلیکم السلام اغامیر صاحب، مهرباني.
باوري صاحب نه څه پوښتنه دي؟ دا څو فیصد تخریب شوی د بامیانو مجسمه یو او بل په هغه وخت کې دا کله جوړېدل تقریبا 1000 کال یا مثلا 1200 کال مخکې جوړې شوې دي. په هغه وخت کې ساينس او ټیکنالوژي دونه پرمختللې نه و او دونه په فاسري شکل باندې هغه وخت جوړې وي، اوس خو ډېر وسایل هم پیشرفت دي. آیا نشي کېدل چې دا غینه په خپله شکل باندې یا په همدې شکل باندې جوړې شي؟ یو او بل خانه دا په نور ولایتو کې د افغانستان لکه غور یا فاریاب یا نور ولایتونو کې لکه چې دا بامیانو کې ویدار مجسمه شته او کنه شته؟ دا یو
پوښتنه. مننه کور ودان. یو بل اوریدونکو هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راو پیژنئ یو څوک.
السلام علیکم، زه شرم درم یار د هلمند ولایت د کډکیدو ولسوالۍ څخه سره د ټلیفون پر لیکم.
مظلوم یار صاحب، خبرونه ته خلاص، د بودا د نړول شو مجسمه په اړه څه وایي تاسو؟
زما خدا نظر دی دا تاریخی آثار دی چه هیواد په پیژندل کیږي. دا تاریخی آثار دا د یو قوم نه دي، دا د یو ډلې نه دي، دا د ټول افغانستان د خلکو آثار دي. نو د دې حفاظت ساتنه پر ټولو ولس باندې فرض ده، باید د داسې تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
مظلومیت صاحب، خبره له ساتلو تېر شوې ده، هغه اوس سوري سوري دي، اوس هغه ځای که وساتل شي دا هم ښه ده، غنیمت دی. مننه. کور ودان ټول نړول شوي، دواړه مجسمې، دنګې مجسمې چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ له مهمو لرغونو آثارو څخه بلل کېده او د نړۍ شتمني وه. کور ودان بیا بل اورېدونکی هم راخلو. باوري صاحب، دغه ځینې پوښتنې که تاسو درسره یاداشت کړئ او که مو تبصره هم د ځینو اورېدونکو په نظرونو باندې ورکول هم کولای شئ، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني. غږ مو سم نه راځي، که کړکۍ ته نږدې شئ. یو بلې ځواک صاحب تاسو یاست، مهرباني. مخکې ما اوریدونکی یو بل دا پوښتنه کړې وه، بلې کور ودان. یو بل اوریدونکی راخلو، بیا به باوري صاحب ته ورسو. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ. اوریدونکی نشته. باوري صاحب، څو پوښتنې مطرح شولې که تاسو ځان سره یاداشت کړي وي، مهرباني. زه نه غواړم چې تکرار د وخت سپما وکړو، مهرباني.
خبر اول کم چی دگی اثار ساتنه ده هر افغان دنده ده، ده دیر مهمه خبره ده او شده ده. اگه امیر رو پشتنه چی بیه کلی چی ده چو پیسه ده اون رو رانی سوی دیه، یقینا ده پیسه دی حد خوبه تیره ده، بلکه کلی ویجاری سوی دیه، سل پا سل کی ویجاری سوی دیه. اما چی چو پیسه ده ده ورانی سوی مجسمو ټوټه او پارچې پاتې دي. د دې د یو شمېر پیسو له مخې څخه ده د دېر څخه تر پنځه دېرش پیسو په سلو کې برخې یې پاتې دي. پاته برخې نو چې ویل کېږي چې مثلا پنځه شپېته او یا فیصده برخې نو څه شوې، هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو هغه برخې دي چې د باروتو په وسیله د ګرد او ریګ په شان میده شوله، والو تلی او دولی شوله او خاوری شوله. او دوما برخه یو شمیر توتی هم پاگه وقتی چی دا مات شوله دا یو شمیر کچک برانو پویسی لبندی دا افغانستان چی خوی استل شوله او اغا یور شوله نور زیو تا تکه دا دیرش ترپنزه دیرش پسوله که دا دی اثارو پا پیشو نیستا چی دا اصول نمشت تخه دا اغا بیا جورول نشی که دلی. دوه خبره چې د پښتنې په ډول مطرح شولې چې اوس خوښې امکانات شته تر هغه ښه جوړېدای شي. بلې، دا خبره دقیقه ده چې موږ اوس کولی شو تر هغه ډېرې ښې مجسمې ښایسته په هر ډول جوړې کړو، مګر هغه څه چې موږ نشو کولی هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولی چې دا پخوان او شمال ما جوری سوی بید. البته دوی خبری مطرح دید. نمره دا چی هاگه فکر او هاگه ذهنیت چی ده هاگه بودایان سر و اوز افغانان سر نسته، اوی ده یو اکیبتی روحیه پر بنسط بندی ده هاگه مجسمو ده جولولو هم پا تزدین او هم پا جولدو که ده زلد ست که کار کوی او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو، موږ کولی چې دلته هغه سې مجسمې چې پخوا جوړې شوي دي هغه بیا جوړې کړو. دوهم، هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که یې موږ بېرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي، او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولی بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح شوله، هغه درې کاله دمخه چې یو
سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی ویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو هغه به هم دغه شوي لکه دا خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه پخپله په دې برخې کې جال راتلی یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودې. دوهم دا چې بېنهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغې دي بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بېرته راوګرځوو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې یوه څلور طرحې د نور درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغهلته یو شمېر رد شولې یو شمېرو ته هم هغه دلایل پیدا نه شولې چې باید ومنل شي. نو ځکه پاتې شوله د وروستۍ خبره چې پوښتنه چې راغې دا پوښتنه شوې ده چې که د په نورو ولایتو لکه مثلا غور او جوزجان او یا
هلمند کې
یادونه وکړه مجسمې شته که نه؟
بلې.
نه هغه رو چې هغه امیر چې د جلال آباد پوښتنه وکړله چې دغسې مجسمې په نورو ځایو کې هم شته که نه؟ یوازې په غزني کې یوه مجسمه پرته مجسمه د نیروانا په نوم باندې هلته وه چې هغه په تپه سردار کې وه. هغه هم هغه وخت کې چې د نورو مجسمو د ړنګېدو حکم وشو هغه مجسمه هم ړنګه شوله او هغه اوږده لویه مجسمه وه پرته میروانا په نوم مجسمه چې هغه تقریبا 14 متره اوږدوالی یې درلودې خو پرته مجسمه وه. او د دې نمونه یوازې په ټوله نړۍ کې په دغه اوږدوالي یوازې یوه نمونه یې په تاجکستان کې شته چې هغه هم په هغه یوه تپه ده د
د مس عینک د سپړلو سره سم هم راپور خپره شول چې هلته هم یوه ډېره پرته د بودا مجسمه شته. هغه نتیجه بیا معلومه نه شوله چې آیا صرف دا اوازې وي که څنګه؟
او حتی دغه وضعیت ما هم نه ده اورېدلې. خو هلته مجسمې شته ولاړې مجسمې چې سرونه یې مات شوي دي او قاچاقبران وړي دي. هلته یو لوی صنعتي ښارګوټی دي چې د افغانستان د تاریخي ټاټوبو څخه تر ټولو مهم چې زیاتې ساحې لرغوني اثار پکې پټ ساتل شوي دي او لنی کمرغه د افغان لرغونپوهانو او د بهرنیانو سره یو ځای کار پروسو او هغه څخه زیات اثار ترلاسه شوي دي او د اوس هم د کار زمینه هلته مسایده ده کېدای شي دوام ورکړي.
باورې صاحب ډېر یو شمېر کسانو سره دا نظر شته چې تر ځمکې لاندې خاوره د همداسې لرغونو اثارو ښه ساتندویه ده و دې ته چې کچېرې هغه وسپړل شي راوېستل شي او بیا هم ونه ساتل شي او له منځه یوړل شي. آیا د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم همداسې ده؟ همداسې ښه دي چې دغه لرغوني آثار تر ځمکې لاندې وي یو وخت کې یو نسل راځي او په ارزښت او په ساتلو باندې پوه وي هغه راوسپړل شي؟
په د وروستي وختونو کې چې موږ تل د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت کله تصمیم ونیو چې باید د سپړونو چارې پیل کړي نو دا پوښتنې اول مطرح شولې چې آیا اوس د دې وخت دی چې موږ دغه اثار چې تر مځکو لاندې پراته دي دا راوباسو او که نه دي. بالاخره د ډېرو کنفرانسونو سیمینارونو او د پوهانو او متخصصینو د نظریاتو وروستۍ غولچان دا شو چې بلې موږ د دې ضمانت نه شو کولای چې هغه اثار چې تر خاورو لاندې دي هغه مسؤول دي. همدا اوس چې دا اوس موږ دا پروګرام نشریږي څوک پوهېږي چې په کوم ځای کې به د لرغونو اثار قاچاقبران نه وي او هلته به دغه اثار په غیر قانوني توګه نه سپړي او دغه ځای څخه دې نه باسي. د دې مثالونه ډېر زیات وه چې موږ د هیواد په جلادي امنی وو په هغه ځایونو کې ډېر دغه کارونه وشول. نو ځکه پیښله دا وسل چې څه دا دي چې قاچاقبران دا اثار ولي په منظمه توګه وشپړل شي او په هغه علمي او اکاډمیک شکل باندې د دې شپړونو چارې پر مخ یوړل شي. نو ځکه تر دې ورته وشول له دې کمرغه اوس مشته اتو ولایتونو کې د شپړونو دا چارې پیل کړي.
مننه باور صاحب. بیا هم اوریدونکو ته زو تاسو سره اوسئ اوریدونکو سره بیا هم ځینې پوښتنې ویلې. مایکروفون تاسو خبرونه ده. زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. اوس لپاره مو میل محمد د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سرګندونی به مو تر اوسه پورې اوریدلې وي. ډېرې پوښتنې ممکن ستاسو جواب شوي وي، خو بیا هم که پوښتنه لري او خپل هغه احساس غواړی چې بیان کړي د بودا د ننول شوو مجسمو په اړه چې کومو لیدلې وي له نږدې، او هغه پیښه مو چې د طالبانو 40 کاله مخکې په باروتو سره والوزولې په یاد وي، او ورسته له هغې ورغلی وي او دغه ځای مو لیدلی وي، را سره خپل اوریدونکو سره یې بیانولی شئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني، یو اوریدونکی د ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوری صاحب، تر ټولو مخکې تا او محترم میلمانه او ټولو اوریدونکو ته ښې بدلینې کې هیله او احترام
کوم. توخی صاحب تاسو یاست مهرباني.
مننه د محترم باوري صاحب. زه خم دوې پوښتنې دي. لومړی، دغه مجسمې سماتې شوې د دغو ټوټې ولې قاچاقبرانو یوړې؟ آیا دوی له یو ډېرو ښو موادو جوړې شوې وې؟ دا بیا په خارج کې په ګرانه خرڅېږي او که د دوی تاریخي ارزښت او دا قدامت په سبب باندې دا ټوټه موږ لسی، او بل سده مجسمه د طالبانو په تحریک په وخت کې ماتې شوې؟ آیا دا د طالبانو یو دینی جذبه ځیر را ماتې کړې او کده دې تر شا نور لاملونه داسونه؟
مننه کور ودان. تو خصه پوښتنه مو واوریدل شو. بل اوریدونکو هم دې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
بلد ازاده راډیو ټولو ته السلام علیکم. د ننګرهار د خسکینې ولسوالۍ د شپول نه مستانګل خبرې کوم.
مننه خبرونه ته ښه راغلاست. د بامیانو د نړول شو مجسمو په اړه غږیږو، پوښتنه لري؟
او بلې پوښتنه مو دا ده چې بیا به هغسې جوړ شي او که نه کوم د چا د خوانه به هماغسې په دې تېرې پرې ونیشي؟ بیا چا هماغسې به بیا جوړ شي او که نه باید امنیت ونیول شي که چېرته جوړې شي؟
بلې، د امنیت موضوع خو به مطرح کړو، خو مخکې باوري صاحب په رڼا واچوله چې دا جوړېدای شي که نه شي. حتما خبرونه مونږ نه اورېدلې. بلې اورېدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کوئ. مهرباني.
دباری بارکم د خندار ولایت ټلیفون کوم. زه خپل په داغه ډله کې وم ولاړ وم چې د مجسمې نه اورېدلې. اول د زه پنجاکانو پر وکړې، اول د زریدار تک پر وسو، بیا د ګیمچل تک پر وسو، د سرویش ملا د ستا دا ول نړول خاص پنجاکا.
څه احساس مو کاوه په وخت کې چې دغه صحنه مو لیدله؟
دغه صحنه په احساس کې خو موږ په جذبات کې وو، هېڅ احساس مو نه کوي. کله چې دا ما ګانه لیدلې ولیدلې په شمشا تلویزیون باندې خبریالانو راغلي وو، نو بیا ما دا فکر کوي ورته ژړل نو مال کشکې زه په هغه وخت کې پوه وای نه وي چې ما د دې مخنیوی کړی وای. قسم په دا پښتون په خبرو یا طالب نړولې ده یا د خدای بنده لاس ور وړي، بیا هر هغه سړی به زما اواز اوري چې ورته ولاړو اول اول پنجابیانو ته کار پر وکړ.
دغه څه احساس چې اوس تاسو لرئ، فکر کوي چې نور هغه طالبان چې په دغه په نړولو کې لاس درلوده هغوی به هم همدا احساس لري که تر اوسه پورې ژوندي وي؟
هر هغه سړی به اوس ډېر ارمان کوي، نه دی چې دی یو افغانۍ یا په افغانستان خوا بدېږي یا پر افغانستان زړه سوځي، هغه به هر سړی داسې ارمان کوي لکه زه چې کوم.
مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړ. کور ودان، بل اوریدونکی راخلو. دا به وروستی اوریدونکی وي. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. مایکروفون ستاسو خبرونه ده په بامیان کې د بودا په نوم شو مجسمو غږیږو. وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځای؟
سلام نوري صاحب، تاسو باوري صاحب ته خپلواکم دی رات.
بلې خپلواک صاحب، مهرباني، څه پوښتنه لري؟
اول نظر لرم، بیا پوښتنه نظر کوم. دا دی چې دا او ولست حکومت ته او تاریخ ځایونه کړه ماجد ته او یا نور کله اوس کلا دا او نور ځایونه دي چې ساتن ته باید ولست حکومت دواړه پام وکړي. یو ولست حکومت هم کوشش وکړي چې هغه څوک چې اساسانه کوهان دي او ونازي او هغه ته جایزې ورکړي. په دې حکومت کې په کار څوک چې حافظان د قرآن او سنت اوس پر شرکل څوک نه دلې چې نازي
پوښتنه لري. بلې مننه. وخت چون وخت کم لرو که پوښتنه لري
مهرباني. باورې تاسو سره لرم چې باورې تاسو پانتون استاد او مطلق فرنګ مې نه مو ما سوال دا ودی چې حکومت کولې د جمعه مبارکې سوال او نظر نه لري پوښتنه لري کار نه کوي د مدرسې باریکار
نکی د ټول د غرب فرنګ نیولې د غرب سره کې مانه نه کور ودان مانه نه ژوندې اوسې بخنه غوړم او قدمونه اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي باورې سب ک لاند په دغه زینو پښتنو ته جواب ورکي مهرباني.
اول تو حساب سمنه کوم ستنه وکړي چې ویل کچک برانو د یوړلې یقینا دغه اثر د ټول برخو د جمع کولو لپاره په نړۍ کې ډېرې موسسې ډېر نهادونه حاضر و چې هغه بیرته د ځان څخه شي او هغه ویسکي نو په ټول قادر نه شول ځکه چې هغه وخت د طالبانو اسلامي تاریخ اعلان وکړي چې موږ به شکنان یو به پروشان یو نو ځکه بیا ډېرو زړه ښه نه کوي چې قاچاقبران چې راشي خو یو شمېر یې په هغه پیل کې جوړه شوې. دومره خبره چې دا کې موږ زبات او کبل کنه خبره د تیرو په هانو په باور دا دي چې تر دیني جذباتو تر اکټیویټي مسایل وړاندې دا زیاتر یو عکس العمل و د طالبانو د اسلامي تاریخ د نړۍ د نور هیوادونو په وړاندې او دغې د لپاره خدای بخښلی مجدا د لیلم راوړي دي چې ولي دا شي وسوله کله چې طالبان بامیان ته ورسېدل په 1900 اسمبلی میاشت ورسېدل خو دا پېښه په 1909 د هوت په میاشت وشوه چې دوه نیم کاله تیر شول. معنا دا ده چې په دې دوه نیمو کلو کې د هر ورځ لیدل چې دا باید که د نړیدلو تصمیم وای په غوله ورځ د نړیولي وای او یا مثلا مثال په کابل کې یو شمېر مجسمې ماتې شولې د کابل په 15 یا کال کې ونیوي او مجسمې په 9 یا کال کې ماتې کړلې نو زیاتره دا داسې بریښي چې یو عکس العمل و خو زه د دغه ورور چې مینه ما ونه ورېدي او ته وویل چې زه هلته ولاړم شهید یم د دې چې پنجابیانو دا کار وکړي حقیقت هم دا دی چې د دې د انفجار او د ماتولو د لپاره یو شمېر متخصصین د انفجاري موادو د پنجاب څخه راغلي وه او هغوی د اسناد دا ښیي چې هغوی رالل د هغوی د هدایاتو او د هغوی د عملي کار پر بنسټ باندې انفجاري مواد کېښودل په کې چې او هغې مجسمې منفجرې کړلې. معنا یې دا ده چې دا د دې انفجار توان د افغانانو او بیا خاصتا طالبانو په وخت کې نه و. هغه وخت چې اول چې طالبان هلته ورغلل کاري صاحب احمدالله هلته د والي په توګه او بیا وروسته مولوي صاحب اسلام الدین خان خدای دې وبخښي هغه پاڅوی دی او کاري احمدالله خو تر اوسه لا ژوندی دی. هغه هلته و د هغوی په توان کې دا نه و چې دا مجسمې ماتې کړي خو دا د نور کسان راغلل او دا مجسمې ماتې کړلې. خو موږ ته داسې بریښي چې دا زمینه سازي سوې ده دا ټول مسوم دي په کښې دي چې ولې داسې وسوله زمینه چا ورته مسایل کړلې چې دا مجسمې باید ماتې شي. خو یقینا چې عمل پنجابي کړی دي پنجابیانو کړی دي. دوهمه خبره چې ویل چې دا بیا جوړېدای شي او که نه شي جوړېدلی خو پر هغه باندې ما خبرې وکړلې. د خپلواک صاحب جالبې پوښتنې وې یوه خبره خو ډېره ښه وکړله چې ټول خلک یې باید وساتي. دا دوهمه خبره چې ولې دولت یوازې پر دغسې اثارو باندې تکیه کړې ده ولې جوماتونه نه جوړوي؟ اصلا خو معلومات کم دي. یوازې که د نوو مساجد وایو خو دې اوسني نظام کې د تر یو سلو پنځوس زیاته مسجدتون په دې تیرو درو کلو کې جوړ شوي دي. دا یو او نوي خو د زړو مسجدونو د بیا ترمیم دپاره ډېر زیات په پروګرام کښې راغلي دي او هغوی بیا شوي دي او دا اوس هم د زیات شمېر مهمو مسجدونو چې تاریخي ارزښت لري د هغوی د بیا رغولو چارې روانې دي. د لرغونو اثارو په اړه، د لرغونو ابداتو په اړه، د تاریخي ابداتو په اړه استثنا نشته. د اسلامي دورې، د معاصري دورې ټول اثار چې د ترمیم دپاره اړتیا ولري د اصولو له مخې هغه باید هم ترمیم شي او د دفتري چارې د اصولو پر بنسټ اجرا شي. دا اوس عمل موږ په کابل کې د شاهي د شنکرۍ جومات د جوړېدو چارې وینو، چاپې روانې دي او په بېړه روانې دي، پر مخ باندې دي. دوه کاله د مخه د شاهي د پلښتي جامع جومات او تر هغه وړاندې ډېر زیات مصرف پر عیدګاه جومات په کابل کښې راغلی چې هغې بسازي وشوله او داسې نور. یو دا یوازې په کابل کښې څو نمونې وې، په نورو ولایتونو کښې هم د دې دین شته. موږ ټول هغه اثار موږ ته مهم دي چې تاریخي ارزښت لري، هغه جومات وي، زیارت وي او نور مقدسه ځایونه وي.
بلې، باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویان سره مو مخکې خبرې کړې وې. صابر مومن را سره یې ژمنه کړې وه چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به را سره یو ځای کېږي، خو مخکې مو ټلیفون ورته وکړ، وویل چې که باوري صاحب په خپرونه کې وینو دی اړتیا نه ویني چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. البته یوه پوښتنه، ځینې پوښتنې دته راجع کېدلې او هغه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پورې. که دا پوښتنه له تاسو نه وکړو، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر پرون د بامیان کې د بودا د نړول شوو مجسمو په یاد پروګرام کې وویل چې نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي، او ده هم سیمه ییزې ادارې ته ویلي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. فکر کوئ چې کېدای شوه چې دغه کار ډېر مخکې سوی وی؟
د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې، پالنې او حفاظت لپاره نړیوال کنوانسیونونه شته. یو کنوانسیون په 1945 کې، بل په 1950 کې، او د هغه زمیمه په 1990 کې. دا کنوانسیونونه جوړ شول او له دې کمره افغانستان د دې کنوانسیونونو عضویت هم اوس لري. پخوا یې نه درلودی، پخوا افغانستان د دې کنوانسیونونو عضویت نه درلودی او د کنوانسیونونو مسؤلینو هم مکلفیت نه احساسوي. په دې اړه باندې یو 15 کاله وړاندې، 16 کاله وړاندې یونسکو پریکړه وکړله چې پر ټولو هېوادونو غږ وکړي چې د سوریې څخه انتقال شوي اثار خپلو موزیمونو ته ونه مني. دا د هغه کنوانسیون پر بنسټ باندې وه چې په 1945 کال او بیا وروسته د هغه دوې زمینې ورسره یو ځای شولې. اوس موږ له نیکمرغه د دې کنوانسیون عضویت لرو او د دې دپاره دا چارې پر مخ روانې دي. موږ هم د جګړې په جریان کې د لرغونو اثارو او د تاریخي ابداتو د ساتلو دپاره اقدامات لرو د هغه کنوانسیون پر بنسټ باندې، او هم اجراءات کولی شو. تېره پرون ورځ او نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ خپلواکه ټولنه ده، د هغې ټولنې د خوا څخه چې پرون هم غونډه وه، د په همدې مناسبت چې نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ